په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي وایو کورونه یې نړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ را چپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه یې اوبه د کروندګرو په غوښتنه خوشې کړي، خو ایراني رسنۍ وایي دا اوبه د ایران لپاره خوشې شوې دي.
د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د خلکو بزګرانو بار بار غوښتنې کړي وي، عارضې یې کړي وي. کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي راپرېږدي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخي دا مال تباه شو، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخي خلکو ته ډېر تاوان رسیدلی.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سره بیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مسالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي موافقې د احیا پر موضوع خبرې وکړې. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو AT&T او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کلي چې د ایران له سفیر سره یې په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر اللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر لزنګړی استازي حسن کاظمی قومي سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړیتوب د ایران له پخوانی والی اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې، خو راپور نه وایي چې کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. د افغانستان د کرکټ نولسو کلونو کم عمر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر نولسو کلونو د کشرو لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړمه ورځ افغان لوبډلې پاپانیوګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر نولسو کلونو د کشرو لوبغاړو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. ترنړیوال جام مخکې د پاکستان تر نولسو کلونو کشر لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوو راتلونکو لسیزو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلی چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریه د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دوو هیوادونو د همکارۍ هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلې سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایی د ایران پر ضد امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې 43 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزی بانک په شمول دغه هیواد پر یو شمیر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع اعلان کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي تر ډیره سزا به شل کلونو حبس او $1,000,000 جریمه وي. د امریکا دوست رو مخابراتي شرکتونو آی ټی این ټی او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5م نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغه دوه کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. وی ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بی سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلند ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکا یو هوایي شرکت ډلټا ویلي د 5G د خدماتو پیل مثبت بدلون دی، خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجونکو باندې منفي اغیز کولای شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بادغیس زلزله ځپلې وای لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه نړیدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبه په ورځ سخت زلزله وشو چې لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوښت. زلزله ځپلې چې د کور وسایل تر کنډولو لاندې شوي او هوا هم ډیره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. نور بل اسمت سروانه واور.
د بادغیس ولایت زلزله ځپلې وای چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمیر زلزله ځپلې نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمیر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرشوبلو ترڅنګ د سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلې مرسته غواړي. نجیب الله نجیبي چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له نهو غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړې شوې وه. یو بل زلزله ځپلې خیر محمد وایي
دیوال پر موږ راچپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو. یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو. د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي. دی زیاتوي
یو تن شهید شو. زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل. نور بې کوره یو، هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلی چې کابو 800 کورونه پکې و وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور لمخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د مننلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د طالبانو د حکومت او بو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه اوبه د کروندګرو په غوښتنه خوشې شوي دي، خو ایراني رسنۍ وایي دا اوبه د ایران لپاره خوشې شوي دي. د دې وزارت ویان اختر محمد نصرت رسنیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي د نیمروز د کروندګرو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کمال خان اوبه د کمال خان بند اوبه د نیمروز مکو ته د اوبو خور لپاره پریښې دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې پر سر لانجه په تیرو کلونو کې څو وار رابرسیره شوې ده. ایران وایي چې د موسا شفیق د افغانستان د وخت د صدر اعظم د تړون له مخې باید دوی ته اوبه ورکړل شي. نور په دې راپور کې
ایران ته د کمال خان د بند اوبو خوشی کول د ایرانی دولتي رسنیو تر ټولو مهم سرچکی ګرځیدلې دي. د سې شنبې ورځ د جدي په 28مه نیټه د ایران دولتي رسنی صدا او سیما په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال حسن مرتضوی له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د کمال خان د بند اوبه د ایران خواته خوشی کړی دي. د صدا او سیما په خبر کې د حسن مرتضوی له خولې ویل شوی چې د کمال خان د بند اوبو د پریښودلو پریکړه ایران ته د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر او هلته له ایراني چارواکو سره د امیر خان متقی په مذاکراتو کې شوې ده. د ایران مرستیال سفیر دا ډول ویلي هله ده چې د چهار شنبه تر غرمې اوبه د ایران پولو ته ورسیږي او د سیستان او بلوچستان خلک ترې ګټه واخلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د کمال خان بند اوبو د خوشی کولو پاړه د امیر خان متقی د ورستي سفر په تړاو څه نه وایي. د ایران د مرستیال سفیر تر څرګندونه ور هاخوا د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي کاظمی قومي د صدا او سیما دولتي خبري اژانس ته په یو لیکلي غږیز پیغام کې د کمال خان بند د اوبو د خوشی کولو هرکلای کړی دی. صدا او سیما لیکلي کاظمی قومي ورته ویلي د طالبانو د مسولینو په ژمنو لوفا او دا چې د ایران حقابه اوبه خوشی کړی دي ستاینه ترې کوم. هیله لرم داسې شرایط رامنځته سي چې موږ هم د افغانستان د پرمختګ او هوساینې شاهدان ووسو. خو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ایران ته د کمال خان د بند اوبو خوشی کول ردوي. د دې وزارت ویان مولوي اختر محمد نصرت رسنیو ته په یو لیګلی ویډیو کې ویلي چې د نیمروز د کروندګرو د مسلسل غوښتنو وروسته د نیمروز محلي چارواکو د نیمروز ځمکو ته د کمال خان اوبه خوشی کړي دي.
کوم خبرونه چې په بیکارش رسنوي کې نشریږي دا حقیقت نه لري. د کمال خان بند باره کې د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د خلکو دزګرانو بار بار غوښتنې کړې وي، عارضې کړې وي ولایت نیمروز ولایت مقام ته او هلته د ابیستاده کوم ریاست چې ده یو مقام ته عارضې کړې وي چې د کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي راپرېږدي. نو بیا هغه له وزیر صاحب سره رابطه کې شو. وزیر صاحب ورته وویل د اوبو ورپرېږدی تر څو د بزګرانو کوم ضرورت چې ده د زراعت خاطر باندې هغه دفه شي. نو په دې اساس باندې د اوبو پرچاو شوي دي او خلاص شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د اوبو او انرژي د وزارت خبرې تاییدوي خو لزیات او جزئیات ورکولو ډډه کوي. په ایرانی دولتي رسنیو کې چې کومي ویډیوګانې خبرې سوي پکې د کمال خان د بند اوبو خوشی کول ښکاری، خو دا چې د اوبو په کوم لوري خوشی سوي ښکارا نه دي. که څه هم طالبان وایي چې د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د کروندګرو لپاره خوشی کړي، خو د نیمروز یو شمیر اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې هویت په ډاګه سي، ازادي رادیو ته ویلي چې د کمال خان د بند اوبه دقیقا هغه لور ته خوشی سوي چې ایران ته رسیږي او دا د نیمروز د خلکو غوښتنه نه ده.
بند کمال خان طرف چهاربوجک هسته.
د کمال خان بند چې د چهاربوجک خواته ده د نتلشکری کانال لیمو کو تاسو بولو راځي د دې برخې سره وسليږي. د کانال په برخه کې اوبه زیاتیږي بیا درود برخې ته غورځي چې ایران ته ځي. بیا دا کانال د سرشیلګي تنګي خواته چې تر پای نه رسیږي، یعنی تنګي درودخانه له داخل نه اوبه اخلي. زیات احتمال ده چې د تنګي لپاره یې نه وي خوشی کړي، بلکې د ایران په خاطر اوبه خوشی کړي دي.
سیاسي څېړونکو وایي چې ښایي طالبانو ایران ته د کمال خان اوبه د رسمیت پیژندنې په خاطر خوشی کړي وي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
د ورستي بورانونو په نتیجه کې اوبه زیات شي افغانستان کې او کله چې د اوبه زیات کې بل خانه نوې حکومت طالبان حکومت غواړي چې ایران سره اړیکې ولري او فشارونه لکه خپل ځان نه کم کړي. نو کېدی شم دغه سبب چې نوې حکومت طالبان حکومت کمال خان بند او به خوشی کړی ایران خواته.
د دیار لسو یو پنځوسم لمنیس کال د هود په میاس کې د افغانستان او ایران د هرمند د اوبو او حقوقي معاهده لاسلیک شوی چې د دې معاهده په اساس افغانستان باید هر کال 802 میلیون متریک مکعب اوبه د هلمند لوادی ایران ته ورکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي چې ایران هیڅ کله دغې معاهدې ته اعتنا نه ده کړې او په افغانستان کې د اوبو د نه مدیریت له امله ایران ډیره ګټه اخیستې ده. د تیر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم د چارو د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون په خپل فیسبوک پاڼه کې ایران ته د اوبو خوسی کول تایید کړی دی. غلی کلی چې تیره شپه د قلایفت د کانال د خروجی دروازې نه اوبه خوسی سوي او د ایران په طرف روان دي. د محمد اشرف غنی په حکومت کې د اوبو د تنظیم د عمومي ریاست پخوانی رئیس نعیم سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د اوبو د لانجې یوازې له ایران سره نه لري، بلکې له نورو ګاونډیو سره هم د اوبو پر سر لانجې په مخ کې سته او که دا وسنای بحرانی وضعیت دوام وکړي نو په نورو برخو کې به هم ستونزې زیاتې سي. هغه ویلي چې د تیر جمهوری حکومت فشار پر ایران دې ته اړ کړی و چې د هلمند اوبو د معاهدې په تطبیق کې اقدامات وکړي. د سالارزی په خبره طالبان باید له ایران وغواړي چې د هلمند د اوبو معاهده تطبیق کړي. نعیم سالارزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران دې ته مجبور شوی چې د هلمند معاهده زمون سره تطبیق کی. کومنګ د هلمند معاهده تطبیق کو او ایران ته خپل حق اب کال کې ورکو نو موږ د دې توانایي لرو دغه اوبو چې د افغانستان ته اقتصاد کې راغند رول لوبي او کولای شو چې موږ د بدبختۍ نزان راوباس. طالبان باید په دې خبره باندې فکر وکړي او د خپل تصمیم کې د ایران د وختن پر اساس باندې وي باید صرف نظر شي، باید بیخی بند شي.
ایرانی رسنۍ داسې مهال د کمال خان د بند او اوبو د خوسي کولو خبرونه ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو شپږویشت کسیزه پلاوی تهران ته تللی و او له سیاسي مسایلو ورهاخوا په اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو یې هم خبرې کړې وې. د وړم لمریز کال د دلوي د میاشتې په لومړیو کې چې د کمال خان د بند کاسه فعاله سوه په ایران اوبه ودرېدې او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او د کار د ایران د چارواکو توند خبرګونونه هم راوپارول.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اتلس دقیقې شوه. اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته غوږ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیځ په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیځ بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډېرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسی شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارد ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو د دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل رسپانې د مولوی حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلې دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بې وسله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادی حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونه بیا د شوزو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او پولویدیس کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمنی د افغان جنو او شوزو پر ژوند خورا منفي اغیز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنی وروسته په غزنی ولایت کې د شوزو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اگست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باید شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونکړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلې چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي، او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسی شي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې لږ تر لږه 55 زره افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي تر اوسه له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي یې لمنځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي. په نورستان کې چې یو غرنۍ ولایت دی او د کروندو ځمکه کمه ده، خلک ډېر په مالداري بوخت دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې په تیرو شلو کلونو کې د څارویو د ناروغیو لپاره یو درملتون یا یو مرکز د درملنې هم نه دی جوړ شوی. نور په دې رپورټ کې
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهاله په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني او مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شوده ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق لناروغي یو غوامړ شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتي پالان وای تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ لیو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نخې نخاني په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو به مرګجوب لاړی. دا خوسکي چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته به چې ادرس سي یا 50% خوسکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به
څاربیلرون کې شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درمل نه وشي. نو حکومت او وروندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغۍ وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکو څاروي ساتي او د همدی حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ لامل په زرګونه واړه او غټ څاروي مړ شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېخ سرنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل روزګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
او سمي ونړي وال موضوع دی روسيا او اوکران په پوله کې د ترنګل تیال زیاتې دوسر هم مهاله د امریکا او لس مشر تر ډیره توانی دل چې خپل اروپایي متحدان پر اوکران د روسي د احتمالي حمله په وړاندې رايي او ځای کړی او سخت اقدامات غوړه کړی. اوکران د ځان د دفاع لپاره لوی دي سخت وسلو مرسته غوښتې ده. اسمت سروان ته بغوښ شو.
سره لدی چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګندنه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر ډیره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک زد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوډل لري. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، تیرونه د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبري وکړې، خو د دوی خبرې به نتیجه پاتې ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل:
سی پروشن سمن دواز نو کوندویر ا فیر ابوتیر اون پروپ
په راتلونکو څوونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو، او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیز هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیزو هیوادونو وسله واله مرسته غوښتې. په همدې منځ کې د ټانک زد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي، خو دای ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولی په اوږدو کې ترنګلتیاو ته په اشاره خبریالانو ته وویل:
په اوکراین کې د کړکیچ د وضعیت په اړه حالت پر اشتیا ترنګلی دی. موږ وینو چې وسله ورکول کیږي، موږ هلته د لویدیزو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ سبب کیږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
تاسو لا پیغامونو
اوسه کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ول سوالی نه زوږی ازادي راځو رډي رمنه کوم سل کله نه مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدون کې ډیر مونته خوشاله دي موږ ډیر راوځو ته ته خبرې کې زه په خپل را سل کله کې چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو ډیر خوشاله یم دا کارکونکو نه ډیر خوشاله یم او دی ازادي راځو خوشاله یم او ډیر مننه کوم او سلام
پیغام دا د ازادي رادیو کارکونکو جلال پاک سرپراز لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي. دا د سن بولدک د چمن په بادر کې دغه پولیس ولاړ دي د پاکستان دغه د مسلمانان وهي د ایرویي سپینږیر زنانې هوښیان ټول وهي پر هغه سربېره د سکرې هم ورچلي. نو دا خو د هېڅ قانون کې نشته د سکرې چلېدل. دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښې نیولی دی. نو که یو راپاس کوي هم واپس کېږي که راپرېږي راپرېږي د شکرو د شرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوپر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کې چې د مسلمانان د ضرر خلاص او د خلک د پولیس اسکرم له دزیره دوه د شر خلاص دا کارونه نه کوي دا ډیر ناروا ده علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدي توجه وشي باور وکړو په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل اړمند خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک وي باید چې اولین یې له هغو سره وکړي دلته کومک د داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او الغداري ودا سر الذي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمین مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونې مې هېروي د خزو لپاره اساسي بشري حقوقونه خو وسی او زل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مخکینی مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله بنن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا لوبه د مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیلېږي. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. رئیس چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوه راتلونکو لسیزو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالاتونو د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي چې 34 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټي ان ټي او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځندوي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر خزی دا چې د هیواد د ودانولو هیله لري لزده کوس خوروسته په بیلو بیلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کندې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یې توکو اخته دي. یو شمیر سړي ژوندي تری تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
حجره کالی دی خیاطی که اومده خلکو ترازی یا جو کالی تگنده ما دوده تم پیسه ندلودلی نکور که میوشای ندلودل سی اولادو تیور کن قرضداری سر مخامخ سوی
کلچی افغان حکومت سقوط وکرد او طالبان وقت ورسیدل نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانیږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکې آبده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اکله وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو له وجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. زموږ په پرتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسیدلي.
ناجیه د شپږو یتیمو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته دا ده چې واړه بچي په ماړنس ډوډۍ غوړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړې په یو وخت بدل شوي دي، هغه هم داسې څه نشي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه هم داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې کیږي، هغې ته نه رسیږي. د ښځې چې څرنګه وکې ښې پیسه هغه نفقه، د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم. کومک هم نشته، نه زغال ده، نه اوړه ده، نه ورځې دي. داسې بې خبری هم راغلی ده، داسې بینوایی هم راغلی ده. ډېر زه خفه یم، شپږ بچی څرنګه نفقه ورکوم؟ ډېر سخته ده ماته باندې، همیشه از جانم مخکې خو از هب و کار و بمبار بو ټول په کور کې ناسته ده. ما تنخواه نه لري، کار نه لري، داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په گدایی کراچیوانی کوي، پیاز کچلو خرسوي، خپل سترګو باندې ګولې ده که وایي زه سارنوال یو، ما چادری کلی، ما کچلو پیاز خرسو، ما داسې خبر ده که دا سختی راغلی په خځې باندې، ټول خځې باندې څرنګه پیسې پیدا کړي؟ سخت خبره ده. خو دا خځې باندې ولې داسې ظلم ده؟
نیستي، بېوزلي، ناچاري، لوږه، تنده، له رواني اړخه هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لوری ورنه ورک کړي. ارواپوه محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټوله ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور ښځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاري تابی پدیده ده چې هیڅوک د لوږې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیت، هغه اړتیا چې ماشومان له یاغو ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي، د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کېدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو رزق ګټل عبادت دی، او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کوو، او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت راتګ سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلوده په کور دي او خپل مصروفیت الله سوار کړای دی، ځینې ابتکارونه کړي، خیاطی کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکټ، لکه جوراب او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړی د کور دننه او خپل نارینګانو ته ورکوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي، او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي، هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دوته د کار زمینه برابره شي، او خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات یې زده دي لکه خیاطي لکه خامکدوزي دوته باید د کار زمینه برابر شي. زما په نظر دا ډیر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو له لارې پیژندل شوی دی. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدلو دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسیږي. پخوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و. چار چاپېره یې پلاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وې. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا اوجرایی کالی دی خیاطی که اومده خلکو ترازی یا یه جور کالی رو تگنده ما
زیسی گورم اتاسی اوز دا غلطه زی افغانی رقم کالی گنده دا دی چه دی کومی ناوی دی چنگه؟
دا کالی دی چه پزان که لوی و تیار اخیستی دی دا بیر تزه ترمیم کاری که اومال سره چه جور سی ورته
پا دی باندی چه رو پی اخلی؟
دا نو کم شای را که ای پیسی یعنی دو سا رو پی برا که پرتوگی ملایده و سرامه و گنده پرتوگی خواستانه نو کمیسه 200 روپیه لسی نو
خلکو نتی اجرا اخلی دی خیاطی پا بدل که بیا کور دا کم شایان اخلی؟
خو کور هر شایی چی ضرورتی دی کور نو که وری که وری کمک که میره سره میسی هم دا شایی ورتا برابر که ما رو اخلیم اولادو تا می مکتب قلم و کتاب چایی یا فیسی یا شایی دی مدرسه مجد که می سبق که شامل کریدی دا اسی کارو نکوم نو
لدې چې ورځونه قصره ته وکړه چې مثلا په کور کې چای نه و او تاسې هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې کنه بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوې یې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې یو شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي نو چې یو چا نه قرض واخلو باید ځان په مخ بوزو سره.
له خپل مسلکه راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
ماسې مې خپله سر به خودي زده کړې، کوشش و می کړای پکې واسه توانه پوری چې ودرېګه یو شای زده کما باید کوشش نه زده کړی. خپل دا وسم چار رقم خیاطی راسی خپل هغه پکې کوم کوشش کوم چې زده کما ترې
زه چې ګورم دلته اکثر چې جامې دي چې افغانی ډول دي کنه، مثلا چرمه دوزی چرمه ماتول دي، خپل دام زده کړل
او نو چرمه ماتو ما خپل کوشش کوم چې یو شی ته وګورم امغه نه زده کوم امغه لري نه کار کوم.
اکسان چلتا راجی لطاس باندی کالی گرندی اکثر ای دقا افغانی خواهی که دا نور دیزاینونه خواهی؟
خوار مدل کتلاک لدوی عراقی دیزاینونه چی داو گنده افغانی راولیه داو فعلا خود چرمه تایر خرچی گیا ما غلمانی راولی راتا چی دا راتا و گنده اما سی دوختو نکوم.
چون را آیت لدی خیاطی نه تا تلاست راجی؟
خدا نو برابری دنو کلا کی گی چی دورازی دو جوره دری جورم و گنده ما چی خیاطی ولارم. کله کیږي چې دوه ورځې درې ورځې کې یو جوړ وګنډم د خانګي خیاطي ده نو ډېره خیاطي نه یا فعلاً شرایطو کې خو ډېره خیاطي نسته نو خلک دونه کالي نه کوي چې وګنډي.
بس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی؟
والله ډېر تغییرات راغلي دي. نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې ډېر اغیزه کړې ده. نو
کله چې خیاطي کوي خو اطمان فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب است کنه، په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخي کږي وږي کیږي؟
او بلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه وګنډم، هغه جای خراب سي، ولې تصمیم دې ښه ګنډلو نه وي کنه، بیا هغه وسپخه بیا بیرته وګنډه چون حوصله نه وي ورته چې وګنډي.
فکر دې خراب وي.
فکر خراب وي، فکر روزگار کې
سره له ډېر مشکلاتو تاسو خیاطي کوئ، کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوئ، بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه او د تاسو د خواري معلومه ده؟
وای چې دا خیاطي نه وای ما به څه کول نو
مننه کوي کومه ده.
او
څه وایي؟
خو وایي چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ماته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره یو شی سي که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نشته، بېکاره پروت یم.
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نشته؟
کاروبار وخت یې ټکسیرانی کوله، اوس د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نشته، کار نه کیږي.
ولې نه کیږي؟
خو تیل قیمته دي چې څونه سواري ویسي هغه بیرته خپل تیل او پیسې نه پوره کوي، خلک غریب دی در بس نه نیسی موتر اما سشاره که زیادتر از این زکر کاری نکی راست بله. بیگا چه وزیم کاری نکی
اوس اکثر میرمنو تا دا زمینه نده برابر است دویل کور بیرون وزی کار وکی کنه دسی دیو کار زمینه برابر اول لکه تاستی کور که دادم ماشینی خایده میز ده خیاتی کوی دی دس یو کار برابر اول څومره ګټور او مفید تمامیدلی سي
خو ګټه لري یو خود اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه په مخ به خپل اولاد دیم ساتي بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده نو چې خیاطي کوي داسې وختي چې طالبان اینو بیرون کار ته زمینه مساعده نه اینو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي بیرون وظیفه یو شی نشي کول افغانستان ده نو کله رژیم بدلیږي کله یو رقم پاچهیي کله بل رقم وینو باید کور کې یو کار مارو زده کړي سړی
له دې چې ټوله ورځ بېکاره کښېنې چرت وهې پیسې هم نه یي غرمې ته بېګا ته ډوډۍ هم نه یي داسې سړی ځان په کور کې مصروف کړه که نه له ذهني لحاظه سړی خپله څومره د راحتۍ احساس کوي
شکر بې باسمه چې زه ښه ده چې دغه د مازده ده چې یو شی کېږي د اولاد ته مې ده کور لپاره که دا نه وای بیا به هم څه کولو تا به نو سړي ګټه خپله یینو اصاب آرام ایز غرد ای واخل از غرد ای مصرف کنو خواهان سر دی روپی نیسی او پینزه روپی در کنو تو با پیسه لکومه که اولاد دیو شی غاری دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسه لکومه که ده دی کور گتا دی لاور گتا نو ده خپلا گتا خده
کل خپل صداقت را توی کلا چی خلکو تا کالی گنده چوم را پراسته گنده چوم را کلا کرتا گنده چی بیرتی درزون خلاص نسی
اوانو ولا ده صداقت می خپل ده چی دیره پکستره ایمه چې له زړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابیږي باید به له سره یې وګنډم هېڅکه نه راځي نو
په خپرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تېره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ 00 3 2 4 4 تربیه پارزای که چی است الله ممال او ملگره
Love. اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسې. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساوات په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای صاحب، په پیل کې قدرته وایي چې د برابرۍ او مساوات اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن. د مساوات او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر د په اصطلاح کې ورته زیر شو، په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکي دي د برابرۍ اصل معنا ده. یعنی ټول افراد واحد او برابر حق درلودونکي دي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساوات اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع په رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه ترسره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په همدې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساوات اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساوات اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود دی، مشخص دی او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټولت با نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادی، قومی، سمتی، جنسیتی تبعیض د دوی په وړاندې معنی ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب، سره له دې چې تاسو البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې د موضوع ته څنګه ارزوي چې دلته تر کوم حده پورې دغه اصل تطبیق شوای ده
د برابرۍ اصل د تساوی حق د مساوات اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچا یو اندازه خکته ده هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لړ نه دي نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او واجب ده چې هر ډول نصوص وی قوانین وی پرنسپونه وی هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وی که په هر اسباب باندې وی دا ورسوي هغه ته ابلاغ کی هغه ته اخبار کی متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي کناړیوال حقوق د لکه د تساوی او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوی ابلاغ شوی نه دي نو تر دې دمه پورې نتیجه منفی دی
پی وی ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي
کچیرته د تساوی حق د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي کورونو ته ورسیږي د خلکو کورنۍ ته ورسیږي د کورنیو غړو ذهن د تساوی او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوی حق په مورد کې دی لکه د خویندو او د ورونو ترمنځ تحصیل تساوی حق دی د تعلیم تساوی حق دی د تربیې تساوی حق دی سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوی حق دی که دا په هرې کورنۍ کې تطبیق شي که په هرې کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي ټول ملک کې رایت کیږي ستونزه حلیږي اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوی اصل د مساواتو اصل تطبیق شوی
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي کوم مشکلات پر ولاړ کی
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي دا تطبیق نشي دا پلی نشي د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي هغه د ټولنې د ثبات د امنیت د پرمختګ د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوی او د برابرۍ اصل دی د اتفاق اصل دی د متحد او یووالي اصل دی نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي
مننه کوم ملک زی صاحب رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي
په بشري ژوندانه کې ټول قوانین ته په کتو سره د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي هغه د ستونزو سره مخامخ دي هغه ابطال شوي دي باطل شوي دي تعدیل شوي دي مدغم شوي دي له منځه تللي دي بقای نه درلودله د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو او قرآن عظیم شان شرعي نصوص هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم پایداره او استواره وي او اسلامی نصوصو شرعی نصوصو قرآن عظیم شان نبوی احادیثو اجماع اجتهاد قیاس د انسان د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوی حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي
ډیره زیاته مننه ملک زیاسه په پای کې ستاسو نظر غواړو
هر کله چې د برابرۍ اصل د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد جنسیت مذهب قوم ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسې د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزی خبرې واورېدې. دا ورته دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو بزرګ حاضرېږم، تاسو ټول په لوی لاس پرم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.